درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشته ده نو پریشي شاغلی ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د دوه د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتې دوره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شریر پیښې مخ په ډېری دوه او هر ماشوم باید لښته درجه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شریر د لاخ پرې دوه مخنیولای شي دبليو ایچ او تیر میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری پیښې 40 سلنه زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 103 نوي تنه د شری په ناروغۍ مړه شوې دي د شطرن نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغون کې خبري وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لاري چاري وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې و طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو ستر محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درش درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 دوری سزا ورکړل شوې ده خبر پاڼه زیاتوي چې د سه شنبه په ورځ د ساور په دروښته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان لکوره د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درش درو وحل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټي خبري وکړي په همدې حال کې کڅه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډون نه ډډه کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انخري ته رسیدلې زیلنسکی به د ترکیه په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وبیني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون و نه کوي
آزادی په چپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپوکی د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیري کړی او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 40% کارکونکو له کار باسي د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړ او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون
شاوخوا زر تنه کارکون کی او استادانی برطرف کړی دي. که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوی، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلې چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بیکاری او لوږه په اوج کې ده، او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملبنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه ملمانه مو دي د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اتمر. دواړو درنو ملبنو ته هر کله وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو ملبنو څخه پوښتنه وکي او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسو د دې خبرونه کوربه زه اسمت څاروان یم، او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټولو اورېدونکو، د راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدای شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدای شي شرکت وي، تجارت وي، او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې پکې د خپل د سازمان سایز او جوړښت ده. دته وايي په اداره کې سایز ان سټراکچر اف اورګانایزیشن، چې پرسونل ته وړو څه کتل کیږي او بیا استخدامیږي. بل عامل مالی شرایط هم دی، او فاینانشل سټیټمنت ورته وايي. د مؤسسي مالی توانایي، چې دا به البته څومره خدمات او څومره تولید به درته ترسره کړي، مصارف به څومره، پرسونل څه څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش، او مشتریان د ادارې د سازمان، ټکنالوژي څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي، یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي، د کار شفتونه هم دغسې. هغه سازمان او ادارې چې دوه شفته درې شفته کار کوي، پرسونل هم زیات. بل دا ده چې معین پرسونه باید د تورم سبب نشي. نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، د دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کېږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکوونکي باید ولري، اما په افغانستان کې، تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېرې پرسول شوي وي او کنه؟ له پخوا وخته
تر اوسه پورې موږ په شامل سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت د حاکمیت وارد په وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات و، او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدله چې دفتر کې به هسې وخت تېره و، خدمات ډېر محدود و. اما مګر دا ویلي چې یا دغه د امنیت سرتاسري چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسري وایي، هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضي بستونه داسې جوړ شوي وو چې چندان ضرورت یې نه و. مثلا دا د ادارو ته وایا د سفرتو یا د عامه اړیکو ارتباط د دفترونه پخوا مخکې نه و، یا دا د یو مکمل وزارت پارلماني کار وزارت، نو دا بیا دومره مؤثر هم نه و. په مګر چې په ټولنه کې زمونږه ادارات شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب دی خدمات او د تولید دا ګډوډ شو په ټولنه کې تولید نه درو چې موږ اقتصاد په باندې متکی وای موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي هم تولیدي هم خدماتي زمونږه ادارات تشکیل داسې وو چې امنیت کې امنیتي ارګانو کې څه ډېر کسان استخدام کړي وو دغه شي بیا خدماتي ادارو کې هم دغه شي اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان کم درلود نو نواقص وو تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او مؤثریت کم بود.
ډېر مننه. سلامت اوسئ کور ودان. استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نورو نړۍ تجربه سره شي آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغی شي استخداموي مقرروي او کنه؟
باندې مثلاً تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دودوال صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله.
سلامت اوسئ.
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که ستاسو مستقیم سوال ته راشم په اروپا کې یا په هغه پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی، بل دغه پوزیشن کار څه شی دی، د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي، یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي، او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته، د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي. دغه ټول موارد سنجول کېږي، پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي. کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي، انټرویوګانې کېږي، امتحانونه ترې اخیستل کېږي، په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي. لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو، یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو، په تېر وختونو کې هم دا داسې نه دی شوی. هر کال کې دولت یو تشکیل لري، دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت، او حکومت دغه تشکیل منظوروي، بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره هم کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي، د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي، همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي، چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده، د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده، بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده، او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړ. دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی. په غرب کې مطلق دغه خبره ده چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړېږي هغه باید یو معقولیت ولري، هغه باید یو استدلال ولري، د هغه په مطابق بیا د خپله د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي، د هغه د وظیفې انالیز کېږي، د هغه د کیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي، همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي، د خپل د مسؤلیت څومره برخه، 90%، 80%، 100%، 50%، دا یې ترسره کړي دي.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې په غرب کې بی ضرورت څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یو اداره کې ورته اړتیا وي، بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی اداري پرسول شوی نه دي. اما دلته بیا ځینې نور لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نه شي، دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري که په دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي.
یقینا کوری افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره هم ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس په اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعینې بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسئولیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسئولیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، او خو بیا ګرځېدل خپله به ځان ته یو ځیکه یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. مونږ ما عرض دا وو چې کله مونږ د فاکولتي نه وتلو، مونږ هېڅ دیک امتحان نه دی ورکړی، مونږ خپله مقرر د وزارت پلان دی خوانه. او ما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتوران پیش دي ولرئ، باید یو ځیکې کم بوتي، هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقررېږي. یعنې دا فرقونه
شته. بله، ډیر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو اتمن به کار و، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چاته کار نه پیدا کیدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه و. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال، تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو، اما په پوهنتونو کې دا هیڅ نه. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهوره خبره ده. دغه په اروپایي پوهنتونونو کې مونږ اوس هم پروفیسورانو په خوانو سبقونو کې هیوادونو کې لاس وړلو شوی وو چې په پوهنتون کې پرخه اخیستل د ورکشاپونو څخه اداري کارونه به ډېر وي. هلته د لیسانس په دوره کې یو استاد په مقابل کې دی اصل رسول تل پوی مشتی پوری ماسکی یا شاگردان اما دی ماسکی پا دوره که دا بیسی کمی او دی دکتران پا دوره که دیت پا مشکل اکی یا استاد اول با کانکو دا سجین چه آیا استاد پیدا دی که دا استاد رشمه که نه یا پسی که شاگرد بسید اما مونده دی پا افغانستان پا کنونه که نسبت دی شاگرد پا استاد بعضی وقتی که سر را ترسید او دا تحفیت تحصیل خرابی و هر سرگی و ساعت هم سما رسیدگی میشه کوانه شاگرد هم رضایت هم بیستن با مکن کنیدی حتی از دیاتون شاگرد و مادواده تحصیل دی که دیش حق تلیت میشه بنام یعنی چی دیلو ساعت هم شاگرد بیاد ردی یا دو در مشکل با مدو وقتی هم بود او مستور چه یو چه چون رسیم که خبی بود در ایکاز مستی در حدی تاگیز در یو شمیر اقتادان یو شمیر چه چه کسی زیاد اقتادان لکه چه بواتن نواتو لیدی موست با بیسی زیاد کم بود
سب. استاد تاسی که خپل موقعیت هم یو چه تغییر که چه شخم یو چه نورم واضح شی استاد اتمر دانن مشل خوست خبر در لوت پا خوست که شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوی دی البته پرې کې ډېره برخه د اداري کارکونکو ده تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پورې مختلف خلک دي استادان هم د دوی په منځ کې دي ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې خاطر به دا کار کړی وي او که فکر کوي چې د پوهنتون په برخه کې سیاسي انګیزه داخله ده
زه کوم څه پورې فکر کوم دواړه یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سر مختی زکا چه منگون تاسی تون خبریو چه ده افغانستان خوانی حکومتونم دیره پا دیوان دی چلی ده چه دوی ده بحر نم رست لاسه کولی او مخصن لوی لوی حواد دونه دوی تا پا کال که یا پا تو میاشتو که دوی تا پیسی لگلی او دوی ده اغا پیسونه دی استازان و دی مامورین و دی طول و ماشین دیگه نوارکول اوس دغه امکانات طالبان سره و راستر بلی مدودی شوی دای اقتصادی ارخ دی چه منگه پا دی باند فکر کچه البته دی اقتصاد نظره و سنه دی طالبان حکومت سنز سره بخته پر صورت بل موضوع داده چه زه ډیر متاسف بدیم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی یعنی پوهنتون هغه اخیري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي یعنی زه به تاسو ته دا ووایم زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهنسه عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډیر نږدې و او پوان صاحب حبیبی دی خدای باقی اغا مرحوم دیر پا سختی چه اصاب ای پلاس که و دیگا پوانتون تارات دیر یعنی اغا توانمندی دی ندرلوده چه لکنور و غندی دست چست چست پلارا لاشی لیکن پا مغواه کم پوانتون دیتا نه اتا تقاوت نده ورکای او دیز را جفت نور استازان را پام دغ سویه بانده و چیز ما خپل یا دیگی زمان استازان را لکه غلام حسن خان مجدیدی و یعنی سپینگیر و زمان استاز لیکن چا اغتا تقاوت نده ورکنه پر صورت یعنی ز اوز دیده ایران چی وایی چی یاو دی ننگار دی پانتونه نه پوهاندان تنکیس شوی دی دو خدای دی پواره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګورئ زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي زموږ ټول سرمایه زموږ متخصصین دي زموږ ټول سرمایه زموږ ځوان زلمي کادر دی نو چې تاسو دوی پسې کوټه کې اخیستی دوی ته تنقیس ورکوئ او دلیل هم نشته زه مطمئنم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنی د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي که یو اداره وړوکی کیږي. دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کیږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت مؤثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه، او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت مؤثریت، هغه ادارې چې په حکومت کې مؤثریت لري. د هغه نه اضافه تاسو تقصولی شئ، اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې مؤثریت لري، او یا مثلا د هغه کارمندان، تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفق کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نه شئ منفق کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي، کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کیږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده، نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي، فلاني فلاني فلاني، دا تنقیس. او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه ده. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي، د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی. موږ ادارې لرو، مثلا ادارات ډاون سایز کیږي. ډاون سایز په دې مانا چې کوچنی کیږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزنګ راځي. رایټ سایزنګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې، په یو پوزیشن کې ښه اجراءات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته مؤثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزنګ ورته ویل چې کمیږي لیکن مؤثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کیږي یا تنقیسیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه ده. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کیږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیس راولئ، پوځ کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ؟ یعنې دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسائل دي، یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کوو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستوني فقرات دی. تاسې خپل ستوني فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډیره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډي درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیسات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کیږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري، او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې، ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نه شي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی دوی علمت ډیر اوچت ده او معلومدار دی موجوده شرایط سره موافق ندی دغه دوري دغه حالت سره موافق ندی نو شاید دغه په خاطر هم دا کم کړی وي نو په پانتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوانه کم و د دې نه برعلاوه پانتونونو او اوس دې وختو کې عواید پیدا کړي وو د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې د هغو عواید وو او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شوي ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته فقط د دلیل د دې تلقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه
بله صاحب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پانتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپل درنو ملبنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري همدا شیبه له موږ سره تماس نیول شئ د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښه ده تاسو کولی شئ په مغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقې لرو مهرباني کوئ
السلام علیکم محترمه خیر وخت مو خیر ده
سلامت او سه مهرباني کوئ صاحب
ډیر مننه دا سمې ولایم د خصوصیت نه دا چې ما دا تاسو د خوشاله وای فرمو دا نه غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم
بله صاحب بل ستاسو غاورو تاسو خبرو ته دوام ورکړئ وخت هم کوي
اعظم موضوع ډیر هم زره خسته ده زړه درته وایم خصوص ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان پټول ولایتونو کې دا خبر مونږ ردل او په خل خصوص ولایت کې دا غوګه مامور
متاسفانه خبرې مو وجدې کړې تر دې چې استي خبر در د پاته شو او بل اخر مو ټلیفون قطع شو خیر ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده موږ په خپل در سره تماس ونیسو یو بل اوریدون کښتا ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مینات الله مند چار
چم مهرباني کوي عنایت الله صاحب
الو
اورو تاسو خبرې
تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کومول او د تشکیل څخه د نفر د کومول خبره وکړه
د پانتونونو مو وس وکړه د معرفت د وزارت به هم وی خو مشت وست پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خصوص مو یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکو کې تنقیس کړی دی
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره پن تاوان کې پریوزي ک په دې کې یو علت نس موجوده سره سر د وطن نسکورې دي چې دا طالبانو دا کار په مخه خسته دي او دا کار کوي او ځکه دا هیواد یو واري زپلې دي جنگو زپلې دي او بربادي زپلې دي د دنیا کټه کټونه کې جنگي دي پاتو سو واسه زموږ خپل وطن جيبي پاله پښتونو او طالبانو دا کار کوي موږ دا په سخو ټکو غندو
سید مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو کور دی ودان بل اوردونکو شتا ځان راو پیژنې مهرباني کوي سمي الله صاحب ستاسو ټلیفون قطه او داوري اصلي خبري تراشي مهرباني
ډیر مننه قربان خوشاله اوسه زه چې اصلي خبري تراشم اما که ورور اخی خبری وکه ولی دا چه خوص ولیت که اکثر دا مامورین چه و اغا دکور سرپرستون و اکثر اما خپلا یو کلیوار و دکور سرپرست و تقریبا شپرز
متاسفانه چه بیا مهم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وای داسې کسان تنقید شوی دي چې د خپل کورنۍ او سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کس ورپسې ول. پرحال ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار وای چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسی انگیزه لري او هم اقتصادی، شاید اقتصادی خرابی، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 اتیا مدرسې جوړې کړې دي. 15 اتیا مدرسې جوړول طبعا استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادی انگیزه وینو لدی در رکبه ای چه کلا مدرسی جوریجی اخوی خو استادان ماش غواری مصرف غواری، نو لدی خواه کمی دی پانتون استاد برطرف که چی دی مدرسی مدرس تا ماش ورسی شی، دا به دلیل نوی؟
ما پرون یا اول مورز درسانه دلار دا وولی دل چه داسې احسایه خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 20,000 مدرسې جوړې شوي دي. 20,000 مدرسې جوړې شوي دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 200 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسې پرتله کوي دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. 20,000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلې مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنی طالب چې هلته اوسي.
بله، 420 لیلیه هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله، اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب 2,200 څومره جوړ کړي دي. اوس که مونږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلی، ګوري طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو راغل بل زمون نسل، نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنی امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلق ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسي سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کړی، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنې په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، طالب یافته پرېږده، تخصص یې پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بله ورپسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي. که ټول افغانان د لږره مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پې پروا نشته. دوی د خپل ایډیالوژي دپاره کار کوي، همغسې کسان د هغوی مغزونه مرسوی کیږي. په دې مدرسو کې مونږ داسې نه وایو چې مونږ د دینی تعلیم خلاف یو، مونږ دغه دینی تعلیم په خپل کور کې ملازمه کړی. په دې باندې ټول افغانستان هم پی په دې باندې ټول خلک هم پی لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسو په نړۍ کې ګوري د سیمو په هیوادونو کې ګوري نو د دې فکر همدا د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي نو یقیني همدغه خبره دی هغه حال چې نن د پاکستان دی نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري علت همدغه دی چې دغه باد زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلیم په پاکستان کې م ګرځېدلیم دغسې ګندګي په دغه مدرسو کې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم دا ما په خپلو سترګې لیدلي په دې کښې مې راپورونه جوړ کړي دي متاسفانه چې اوس مونږ لګیا یو هغه تجربه چې مونږ په پاکستان کښې درلوده هغه تجربه اوس مونږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کښې دا پلي کوو او د دې نتیجه به اوس تاسې نه ګورې د دې نتیجه به لس کاله وروسته ګورې چې دا سبد بختیګاره به دلته دوی راوړي
بله
افغانم علت یې همدغه شی دی چې د دوی فکر د زمونږ د زلمي قشر د ځوان قشر د با انرژي فکر د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري نه داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ متخصص دوی سره نه دی تعلیم یافته دوی سره نه دی عادي خلک هم دوی سره نه دي ځکه چې هغوی کار غواړي هغوی خپل د روزګار د چلولو دپاره امکاناتو ته ضرورت لري چې هغه کار دوی سره نشته نو طبیعي دی چې دا سیاسي هغه لري جنبه لري طبیعي دی چې دا
بله سب ډېره مننه استاد مخکې تر دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو یو اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم ورحمت الله سروان صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او میلمنو ته په دې هیله چې روغ جوړ به یاست
سلامت اوسئ
ښه خو یاست
کورم ودان مهرباني کوئ
او موضوع می سمه نه ده تعقیب کړی سرونه ساکر چا دی
موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تصفیه شروع کړې تنقیس یې پیل کړی دی داسې ویل کېږي چې 40% مامورین بله کار وباسي او دا کار یې له پوهنتونونو پیل کړی دی او په یو شمېر پوهنتونونو کې یو شمېر استادان له کاره ایستلي دي په دې کې داسې استادان هم دي چې پوهاندان ول یا دکتوراو یې درلودې مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی فکر کوئ ضرورت دی او که فکر کوئ چې بې ضرورته کار دی
واقعا سروان صاحب که دې ته راسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړې ده واقعا دا د ستایلو وړ ده زما په فکر زما په نظر باندې په دې
او متاسفانه نه پوهېږو چې نن ولې داسې کېږي اما بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنئ آزادي راډیو مهرباني کوئ
سر السلام علیکم سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
سروان صاحب سلام تاسو او ستاسو میلمنو ته وایم زه شبیر احمد یم اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده
مهرباني زر د اصلي موضوع ته راشم
موضوع ته راځم جناب سروان صاحب فقط یوه هیله کوم چې د ازادي راډیو باید پر ایم او پر میډم باندې فعال شي راځم جناب سروان صاحب موضوع ته ما یو څو ورځې مخکې یو خبر اورېدې جنابي سروان صاحب که چېرې سره دغه رقم حال یې فکر کوم چې لس کاله بعد به همدغه سیمې قبیلهګانې چې اوس په افغانستان کښې تقاوس او موږ د قبیلهګان د نه شتون سره مخامخ شو دا د بې تعلیمۍ د وجې څخه حالڅو چې اوس د پوهنتون دغه سپل دا کېدای شي ډېر استادان دغه ایسته کړي جنابي سروان صاحب او ما چې اورېدلي دي وایي دا ټوله هغه د تېر حکومت خلک ایسته کوي که نه زه وایم جنابي سروان صاحب دې خلکو ته هم یو ګوله پیدا کول په کار دي که نه او بیا دا خلک ګرد هغه پوهان خلک دي اوس که ته نه وایي کشه راولې دلته جنابي سروان صاحب دوی پر ذهنیتونو باندې کار کوي ما اواز اورې سروان صاحب
بله ستاسې خبرې اورو مهرباني
دوی دلته پر ذهنیتونو باندې کار کوي جنابي سروان صاحب دوی دلته پر عقیدو باندې کار کوي دلته ولاکه دوی پر تعلیم باندې کار کوي دوی اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ور جوړې کړي چې بس صرف یو دوی به په ذهن کښې مني که نه بل به هیڅوک دلته نه منل کیږي. سروان صاحب چې دا بیا ښه نه ده، ولې موږ باید دلته ګورو چې جناب موږ دلته ملا ته ضرورت لرو، ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، قابلیت ته ضرورت لرو، خبریال ته، هر څه ته دا ټولنه ضرورت لري. جناب سروان صاحب دغه ټولنه جناب سروان صاحب یوازې پر عالم باندې یوازې عالم نشي اداره کولی، دا ټولنه ته ټول اړتیا لري. انجینر څخه ونسي د درې ډاکټر پر اندر د درې سپاکار پر لزورت لري. نو که چیرې سره دار کم کاری ملا خو سپاکاری نه کولای، ملا خو د ډاکټری نه کولای، ملا خو د انجینری نه کولای.
بله مننه، سلامت اوسې. کور ودان چې ټلیفون دی وکړو، بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب تاسو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله له هلمند نه اړیکه نیولې ده. دغه طالبانو چې دغه شل پیسه د مامورین چې له دندو څخه ایستي ده په اقتصاد باندې شل پیسه را اغیزه وکړي. په دې خاطر چې اوس هردمه کارونه دار کم ولاړ دي، هغه خلک بیخي پر مخ کار ولاړ دي، موږ خپل کاروبار داسې دونه تاثیر کړی ده د پخوا پر پرتله، یعنی په سلو کې 50% کار ځای په سوي ده. نو په دې هیله چې هغه خلک پر کارو ولاړ دي، هغه خو دي ولاړ دي نور لدان خیسته نه کی، بعد نور ور اضافه لا کی، نو موږ په دغه باندې خوشاله، په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یې څه کی. په دې خاطر چې کارونه دغه په افغانستان کې دغه خراب دي، وم دغه دولتي کارومات او نور کارونه نشته.
بل ډیر مننه، سلامت اوسه چې نظر مو څرګند کو. یو بل اوردونکو همشته تاسو هم ځان راو پیژنئ.
سروان ته پوري.
بله بله اورو. مهرباني
ما چې په ځمانه ملای دل د تې سره مې اړیکه نیولې ده، نو په دې هله چې به سبا بیا زنګ درته وهم چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده، مننه. کور دی ودان، بل اوریدونکو له روز سره پیژنې ازادي رادیو
تا ته او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او ګران مېلمانو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت مې تماس نیولې دي. دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پامتون د ریاست څنګ نه فارغ ما، لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړي دي. پښوی زه بریالې شوې نه یم. نو کچیر ته زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي، دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته، ثبات نشته، یواله نشته، ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې دي، کاو دغه واسطه ونه لري هغه ورسته دي. نو دا ویمه که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي، بي وظیفه کېږي، زه ولا غو باندې اندښنه ما، زه خیمه ځکه زمونږ غرونه دي او باید کارونه دوی ته نور پیدا شي، باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر تلاړ شي، که یو ډاکټرا لري پېښولي نو دغه لري کېږي، یا ماستر یا لیسانس دغه په دغه کې مقرریږي. او همداسې مکاتب تر ادمه چې دوی وایي چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو، لیسانس نیسو. نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وو، هغوی کوم ښه دغه ورکه پېښولي لیسانس دغه کولو زیه په ځکه کولونه چې واسطه وو د 12 پاس اسناد په کې چریدا. نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي، زه په خپل ملت باندې جړېږم، زه په خپل ورونو باندې جړېږم، خويندې په هغه حال شولې، استادان هم د پانتونو په دې حال شول، اخر تر څو پوري زمونږ غږ بنور توغو او یو چاته بنور جړا وکو.
مننه، سلامت اوسې. کور ودان یو بل اوریدونکو به هم وورو. نه ټلیفون نشته. مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم. سروان صاحب تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته
سلامات
اوسه. سلامونه وایم تاسو کې جوړ وروغ بیا.
مننه، سلامات اوسه. راځي اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي.
سروان صاحب، اصلي موضوع ته چې راسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده، هغه په نظامیانو کې شه.
او بله. او بلې ما زغاوري استاد سي زغاورو مخکيم تاسې خبري وکړي، قطه سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را ما ورکي.
مننه، خیر. نو کډر توا ما سارو زاميانو کې تغيرات او تبديلات د خپل نظام یو وصل دي، او دا چې وسه تنخصيي یا باسي تسبيه پکښ روانه ده، دا وکن پر ځای باندې ګام دي، شګ ګام دي. هغه په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ست چې هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی، استوریا ویلې، زحمتونه ایدلې، د شهیدانو قربانی ایدلې، هغه چاته د نظام قدر ست. ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولا سوې د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام د رنګبندۍ سبب ګرځي واجوړه ده.
بله اورو صاحب، تاسو په خبرو کې کډرول به شم بیا ستاسو خبري خلک ناوري.
او نو وانده وکنده فرزای باندې ګاندې او فاده د پونتنو پر برابر باندې څه کومه تسپیه ده. الحمدلله زموږ مشران ډیر ښه پیږي، تر وسه کته دغه د دې د فتح سمخ کې فقره جنگي حالات کې دا بعض خلک بوله چې دا طالبان دي، دا په غرو کې لوی سوي دي، دا په سیاست نه پیږي، دا پلان د بستانه ده پروپاګاندا وی. الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو کدر ته وامه هغه چې د ډیر وخت نظامونه هغه دغه رقم نه جراوان لکه دی چې روان
ډیر مننه خبرې دی واوریدل شي. دی یو بل اوریدونکو خبرې ما ورو بل ته اجازه بیان ورکو ځکه چې ملمانه مو بیا نظر نش څرګندول. لطفا تاسو لاندې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام سه جوړ بخیر.
سلامت اوسې. مهرباني.
افغانستان ټول ولست زه خپل وطن پولیس ما او جام نن جامباس کوچې د غزنی څخه.
مهرباني کوچې صاحب،
ما نظر دغه ده چې په دغه تسپی کې لمړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په تیرو کلو کې جهاد کړی. دا یو خبر او دوم دا چې ورور شهید شوی، پلار شهید شوی، دا دوه خبره. هغه کې داس خلک هم چې دنیا سي جهاد کړی، شپږ کاله سابقه لري. ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل، نن چې ورسو ته جهاد نه کړی. قرآن ته وګوري، خدای ته وګوري، د مور غږ واوري، قسم په بالله یو 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 وشت شروع ده. یو 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 داس حالات شروع دي چې خپل ژوند به زاره یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په 12 بجې به مجاهدین راتلو، ما ډوډۍ ورکولې، خجر راپورته کېده، تکلیفونه وسره ستو وسره ته جهات نه کړی. خدای ته وګوري، قران ته وګوري، د ملت سره دون ظلم مکو. یاس یو مجاهدونه نه د قتل سم مجاهدونه به یو دنیا سي بجهاز کړی. کور په پاکستان کې وو بقرار روبې خپل ما دلې مجاهدین په کورو کې ساتل او چاپوت نظام ورکړی وو. سختي ما تیر کړی او نن زه مجاهد نه. خدای ته وګوري، یاس قران ته وګوري، د مشرانو ته وایاس لږ رحم وکي پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکي. ظلم روان دی، وحشت قسم به خدای روان دی. تروان صاحب نور دمشق خاصه خدای
ډېر مننه. کوربدان لټولو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل. اوس په درنو ملمنو ته ورشو. په هن صاحب دودیل دا اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، ډیر متفاوت نه ول لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غول چې دا تاسیس چې طالبانو پیل کړی ده په ځای ده دوی پی کی، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی بل ډول. خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکي، یو بل موضوع چې لتاس سره مرتبط لري هغه دا ده چې مخکې تصویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبري هم کړی دي، وکړي چې اقتصادي انګیزه به دوبره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړي ده. خو خیر دی، اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړي، ډیر وخت نه دی پاته، مهرباني.
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه، او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دلته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي، ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتې دا پخپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي موسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدام وي، شپږ میاشتې، درې میاشتې، یو کال، پنځه کاله، چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي، هغه یې حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي، دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل شي، چې وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استحقاق خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، دا خبره شته دي. اما زمونږ د تذکیر خبره نه ده راغلې په لوایف او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیک شي که دا خبره شوي. مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بستونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، خیر د هغه نه هېڅوک حق نه لري. مونږ تاسو هم ولیدله، دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل رابدل شول په دې کم وخت کې، اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتي نه وکړې. دی دا باید ونیشي د عامه مامورینو پاکه او راغلو پاتونو پاکه دلته قصدن داسې اقدامات کیږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي هم حقیقت کې او نو سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي تریس چې کوي په دې سره حال دا چې پخوا داسې نه وو زه دلته په المان کې پوهستان پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې اتلس کاله مخکې یو ډیپارټمنټ و قلف و اما د دې ډیپارټمنټ هغه عامر چې وو هغه ډېر نه شو ګرځېدی ډیپارټمنټ ته په ورځ راغی چې خلاص یې کړ د ده عکس په ډیپارټمنټ کې لا موجود و میز چوکۍ او هر څه یې وو زمونږ هم یو استاد ډاکټر صاحب شاه محمد الکوزی ما هم چې د دې چې تفاوت و مګر ډیپارټمنټ میز چوکۍ سره چا غرض نه و کړی یو بل استاد زمونږ جلال انجینري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاو دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نه شو تللی راغه پوهنتون کې په دې چمنګو کې به لږ وګرځېد او بېرته به تلی اما د ده معاش هم هغه و کوپونې هم مو ټول حقوق کې و دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای نیوشي په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د پوهان دریځ په ځمکه وویشته البته ټولنه په دې پوهېږي د ټولنې په نس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده خو دوی دا سطوه وکړله او په دې کار سره یې ورته د خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښوده ثابت یې کړي نه باید دا کار شوی نه باید د عامې ادارې بالعموم عامه کار کوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده هغه تر څو وفات نه شي تر څو دغه بس نه استقام ونه کړي دغه بس نه په خپله خوښه تبدیلي وانه کړي تعلیق نه شي بنابر یو دلیل غیر دغه نه څوک نه شي لرې کولی دا دا جفا ده دا خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده خو دا عامه اداره ده هم د عامه مامورینو پاک ده غنط کار ده او د پوهنتونو پاک را خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري قصدن دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې سپکي او
ډېره مننه سلامت اوسې اتمر صاحب که تاسې لنډې خبرې وکړئ یوه خبره چې ما مخکې هېره شوه او غوښتل مې چې دا پوښتنه م وکړم چې اقتصادي اړخ یې هغه دا ده چې دومره کسان چې بیکاره کېږي اسې هم بیکاری ډېره ده یوه اورېدونکي مو دې موضوع ته توجه کړې وه چې وایي زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه چې هر مامور چې بیکاره کېږي هغه سودا ته نه ځي نور یا که ځي ډېر کم شی اخلي مهرباني لنډ تبصره
بل هم دا هسې دی ګورې څو قشره سو یو هغه متخصص قشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمون زلمیان مسلکی خو با انرژي قشر دی چې هغه دغه نه محروم شو او په مجموع کې چې کار موجود نه په ټولنه کې چې یو کس کار نه لري د خپل ژوند دی پر مخ بیول په خاطر د خپل ژوند د بقا په خاطر طبیعي دی چې هغه سره داسې فکرونه پیدا کیږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هېوادونو کې چې موږ کتلي دي څومره چې فقر ډېرېږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېرېږي بله دا خبره که موږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله م جهاد کړی دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګورئ چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې یې لیدلي دي خپل د فامیل عضوه یې د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کور یې کور شوی خپله مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شان عقل لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجود وي دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري ځکه چې تاسې چې د یو کس حق خوری تاسی که دیو قشر حق خوری اغا مبارزه تا هم خدای اجازه ور کرده هم رسول هم خپل انسانیت هم خپل دغه احساس او دغه خپل پستلا وجود دا غواړي چې د دغه حالت د بلدون په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي، دوی د معقول فکر وکړي. که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی د هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو د خوښیږي، خلکو هغوی نه کرکه لري.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت صاحب، پوهاند بشیر دودیال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د اوسادی رادیو خبرونه اوري، د اوسادی رادیو خبرونه څلرش سات اوریدئ شي. په ټولنیزو شبکو کې هم زموږ خبرونه تعقیبولی شي او د اوسادی رادیو ویب پاڼه ته هم سر ورښکارولی شي.